اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، لغه را په دې خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نه ورکول کیږي. موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې په خپل د تقاعد په اړه خبرې راته وکړئ چې تقاعد یعنی څه؟
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي د مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لغنه ورسته لغنه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او که دوی چیرته له دې دنیا ځي د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلی ده په 48مه ماده د اساسي قانون 1402 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونې قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1402 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 پورته کیږي او یا هم 30 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپل شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي یا معلولیت معیوب شي یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وضع کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته به فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره ای هم د یو میکانیزم په نظر کې نیولای دا چې دغه خزه که چېرته خزه اوسي دغه میړه یې مثلا او 13 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونې وړ ده چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجیوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولې تقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو له خبرو نه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي او دا باید دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وضع کیږي او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدې سازداري کوي د دې حق نه برخورداره کوي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې هغو دوی یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسارې سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومانې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به یې خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه یعنی همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یو هیله ده د هغه شخص چې خدمت کړی او هغه مستحق ده دي د هغې کورنۍ ته او که چېرته یې مثلا بله ژوندی نه اوسي نو د هغه کونډې مثلا لورګانې او اولادونه په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د هغه شخص لپاره، ځکه یو کس 40-50 کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره له هغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر د عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي، ځکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا ورته د دې تر څنګ دا هم د یادولو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په دغه 40-50 کلونو کې آسیب پذیره قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالي وزارت چوکاټ کې ده، د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تیر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر یې راټیټ کړ، مثلا اصلي عمر د تقاعد 50 و هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د مونږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترنه چې وی کړل په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شي ولا کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنی بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاص توجه نشته ده، سره له دې چې تظاهرات وکړل ډېر غوڼه پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وشو. اوس خو بیا بیخي حکومتداری که خود مونږ هیڅ نشته، حکومتداری د طالبان وختي په اوایدو کې ډېر تکړه دي، ټاکس او مالیه او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کمه اندازه چې قانون ورته په نظر کې نیولې په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاص توجه ورته نه کوي.
کله چې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کیږي، بیا که نظام بدلیږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کیږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دوغو مستحق خو بیا کیږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یوه ستونزه را پیدا کړل نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځانته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه همدغه د تقاعد حق و تجربي ضمانت شتون نه لري. یعنې که څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښي ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي و چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وه، هغه څه خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغې ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده، اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي، له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع شوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه چې کسان چې تقاعد یې کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته هم نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره، دغه اصلي بحران منشأ سرچشمه له همدغه زندانی سي. مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس و ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مونږ درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور اواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و، یو بل نفر به مامور و، کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه په خپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه همدغه حصه د افغانانو چې مامورین وله، دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه دغسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي. نو د دغه فقر کوم محاسبې ته چې ورشي، یو عمده عامل یې همدغه کېږي چې دوی ته هغه کوم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړل شي، خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله، مصباح صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده، په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی؟ څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډېره مهمه مسله ده، ولې توجه نه کوي؟ یعنی د طالبانو له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې، هغه هم بیرته هغه کوم فشارونه چې باید راوړل شي نشته. د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې او ټول شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري، دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو ته رسېدو لپاره یو وسیله دي. نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کوم استقلالیت چې ملګرو ملتونه باید ولري، دغه سازدي او سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کوم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، خواشنۍ سره باید ویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو یا شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشنۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري، او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه دوی په اجندا کې د موضوع په اصلي چې سیاسي اراده پی استواره وسی او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه کسان چې تقاعد کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي، دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله همدا تقاعد و. همدا اوس کدیم غو تاسو خبري اوري، تاسو دوه کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بل اخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټینه کی څه ډاډ دوی ته لري؟ مسبا صاحب
ډاډ خو دوی ته داده چې دا د دوی حق ته ګوره، دا د حق یو تعریف داده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولای نشي چې دا حق نشته، دا دو حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. دې حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د دې حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دو حق ده او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې داده چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه، معمولا په عمل کې رسې ده. کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې، دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه ریزافکي خپل غږونه پورته کړي، تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقی لحاظ، هم په اسلامی لحاظ، یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دو باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسئلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مغ رقم سره دي، په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي، دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظه، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خو دا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي، کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کړي، نو ولس همدغه ده، همدغه بېوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا نه، یعنې په خپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. نو دا خو به ډېره ناځواني، بې عدالتي وشي چې دوی د خپل د تحریک پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې ده، دوی ته حسي امتیازات ورکړي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي، او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. مهرباني.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاق باندې خبري وشوې. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصبا، تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
خالی لاسون دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑن گلونا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لاسون دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا طالب تصویر د گلاب راوڑما تا خوچ طالب تصویر د گلاب راوڑما کم دی پے دسروی نورم گنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا بدر بیات کملو سن دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا سائلا زان بدل کپ میں فل کے سنگت سائلا زان بدل کپ میں فل کے سد کرد شنڈو نہ پاڑو نا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا راغل خو خالی خالی لا سنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا دروغ جنا ندس پر لے راوڑنا گلونا دروغ جنا 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 دروغ جنا
آزادی میلمه. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د نن ځنګړې مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده، او دای هم د شعر یو برخه. وړای نشم توانې نه لرم خدایه، ژوند بیخي له کډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي، له افته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ په ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته، هر ماښام او هر سحر مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم، دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، د رسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. بختاجان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي، او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بختجان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی، او په الحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چې شپې ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په الحال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغې وظیفه په مخته یوسي. نو دغه د ژوند کارونه دي، لږه لږه کله کله فارغ او کله کله د بزګرۍ او د نورو کارونو کې مصروف وي، او داسې رسمي دنده وظیفه نشته چې هر وخت یې مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شعرونه لیکي همدا و چې په دې غرنۍ سیمه کې اوسېږي، او که په اواره کې محمله چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو هڅونه و؟
نه نه، حتی کل صاحب زه خو د غرونو علاقې یم، داسې وښایه چې ښار کې مې ښوونځی څه نه دي لوستلي، او ښار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډېره رابطه تګ را تګ نه وه، له مخته راهیسې، له ماشومتوبه راهیسې، نو د مشران شاعران به مې لوستل، کې هغې کتابونه به مې کتل، او بس دا مینه وه چې زه وخت دما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وه چې زه خپله او د شعر ډګر ته راغلم، ترسو نن سبا ماته ګډ شعر لیکم، او په ښار کې مې د چا سره مخکې له مخکې داسې رابطه نه وه، اوس لږ لږ کم 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 از کم د مشرانو شاعرانو سره رسه درسه لرم.
د خپلو زده کړو په باب معلومات راکوي.
ډېره ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو، دلته لسیس شته، مکتبونه شته، البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخې نه مخکې نه، نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل، هغه ښار کې وظیفه ښه بلله ده او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. په شاوخوا کې دا چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیمه چې زما تاریخ لیکلی وي، نو پښتنه مې هم کړې ده د دې په باره کې، خو 25 کاله شاوخوا به وي انشاءالله.
په راتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
تکل صاحب، هر وخت دا هڅه کوم، د کتاب سره مې مینه ده، هر وخت مطالعه ډېره کوم، ډېر کوشش مې دی او ارمان مې دی تر څو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته اقتصاد وي، نور مشکل وي، نو ښار نه وي، د غرونو ژوند وي، نو ښار ته به ځې، هلته به سفر کوي، بیا د اقتصاد له نگاهه کمزورتیا وي. نو ډېر ارمان مو و د درس ویلو او په خپل مسلک کې او سر ته رسېدل. نو د پښتو ادبیات مضمون مې ډېر خوښېږي، د پوهنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیات شاګردان وي اکثر زه ورسره ناسته پاسته کوم، ډېر راته ګران وي. زما هم دا ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیات مې لوستلی وای، یا به ډټب لوستلی وای، یا به بل داسې کومه پوهنځی لوستلی وای. نو خو بس ژوند کارونه دي نیمګړې پاتې کېږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولای چې اوریدونکې لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي، بیا به نور خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی، خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. د بعض خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي، چې د غربت په جلخانه کې بندیوان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا، مگر په دې وطن کې هر چاته ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د ډم سره بیخي آسان دي، د ټوپک مار سره به سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا، په دې جهان چې لکه ستوری د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازه داسې کیږي چې یار د لاړ شي، ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې، بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور د جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې، دل سوز ادا سي دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل.
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سوز صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي؟
تکل صاحب دا د شعر دګر ته میچر دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم. 2000 سلم کال په کې د شعر دګر تا او البته په سکرین راخکارا شو. ما لدی مخ کې ماته خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل تا اکثر د غرونو خلک یو کنه، ډېر د غرونو خلک چې خوخیوی غنې ډېر خوښيږي کنه، سندره ډېر خوښيږي. البته سندره ډېر اوري، بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې دا سو استاد نو استاد نو لاره لوتي خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای، دا در کړه وای. به باور هم په ځان به باور هم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت پچا سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډېر زیاته خوښه شواله. ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نو خبرونه وي. نو د سکرین پر اشاره غلم او خپل شعر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شولم.
کله چې په ځان پوه شوي چې شعرونه ویلای شي، یا مخپل ته به ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شعرونه ویلای شي، دا اماغه 2000 شلم کال وو. کله هغه مخکې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه هیڅ و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو اوس شعر نه وایم. البته چې زه شاعر یم او شاعری لویه خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه از کم از کم شعر لیکلی شم. او دا مې زړه ښه کړ او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر ووایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خپرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به څه ووایي د شعر کې. چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي، څه شعر خو داسې هغه نه دی داسې هس نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 شلم کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزه مې تراولې خو د بزه شپون ومه. نو بس ټوله ورځ به مې په غرونو په دې شاعري کوله. هلته به مې چې کولې سندره به مې کولې، پردی سندره به مې کولې، دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم، بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې د کلیوالي وجری کې به و ماده مشوم و بس خلکو کله کله به مسندر خلکو تکول نو بس دا مینا وا چې خلکو لګ کلیوالي پسندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکل لیکلو کې بیا دمر ډیر د کلیوالو د چا سره مې دمر ډیر نه دی مې وړاندې کړه یا کلیوال ته یا چیرتا د شعر او سندرو کې به مې کلیوالي بندرونو کې کله کله پسې دلمه
جمن ترنن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي
نو دا نو ته هغه متکل سه پراته چې دا دې نه دایره تمنو څلور سوا پنځه سوا او دا شعرونه او دا نظم به ډیر لیکلای دي نظمونه مې دا سه ډیر نه دي لیکلي خو بیا او تا یا نه دا سه به نظم یې اکثر ډیر کار مې کړای دي د غزل په پورم کې مې ډیر کار کړای دی آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي څلور پنځه سوا د کم از کم شعرونه هغه صفه غزل بوي
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی
نا کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي
نه نه کتاب تکل صاحب یاري ګم د نه غلطي په کې وشي پر راتلون کې کوم کتاب ته د اراده نشته کتاب زر تر زر نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې د اراده ورته شته تر څو په ځان خپ بواري شم او په خپل شیخ خپ بواري شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخ کې شعرونه چاپو
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلې او لیکلې دي دا مو شاعرانو ته ورخودلی نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلی دي دغه نظر مو اخیستای
تکل صاحب دا چې زړه ډیر اکثر لره وسېګما د ښار لره وسېګما د ډیر ارمان مې دی تاسو مصرانو شاعرانو سره کینه مال تاثیر ورته وړاندې کم بازه ته اوس خو لگا ثاني شو سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډیرو نه نظر پکې اخله ما د مشرانو شاعرانو نه د ډیر مشرانو نه مې نه دی خوسته ډیر اړي کنه وسره لارما نو ډیر دادرا کوي ملګری ډیر دادرا کوي جورنالستان شول دلته ادبي مسلین شول د ادبیاتو مسلین زای زای خلک ډیر دا درکای وی البته یو بل خبره چې رسنۍ ته راشم کله او په فیسبوک راشم چې سره خبرونه وکم نو اشیرونه ډیر ښه چلیږي
دل سوسب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته لغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډیر خولي شاعران دي لوړ شاعران دي دا چې مونږ او التای و ټولنه لارو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډیر مشاعره لري رښتیا کوي ما بار بار دلته ګروپونه لارو بار بار د مشاعره نه خبرې کوم نو د چې لری وی لخر لره او ما بل مې د مشاعرینا ډیر تللای نه يم د مشاعرې ته خو ځخ په ډیر زم نه بخي ډیر انا سپاسته مې نو دوه سره کړی یو ځل کاروان بابک ته تللای او ما د چې زوی بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې نه سپاسته
مطلب تاسو پیر محمد کاروان دی
او ډیر مخواخه دا یو ځل ملیدنه هم بختوري ما چې یو ځل ملیدنه هم ورسره شوې ده
دل سوس یو بل شعر مهم دا اوس راته وایاس چې اوریدونکې واوري بیا به خپل مرکې ته دوام ورکو
او تکل صاحب نظم دای د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو په کې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي زمه تنګ دای دا دنیا کې ظلم ډېر دای په هر چا کې د نه پاک پړنګان او مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالا هنده بدی او مونږ په خپل کې پردی او پردای جنگ مو دایره وړه خپل کالت ته لیوانی او هر طرف ته سروګمې دي د باروتو پرمانې دي کا جماعت ته کا مکتب دای لګې دلی پر مرمې دي د وحدت خبره نشته یو بل مکرکا کیږي د دخمن پولار رواني خل خپل مکرکا کیږي بس پردی ډول تا ګړډیږي دا بوکل او پوهیږي ځوان حسین د خوند د عذاب بارانواریږي ورور ولی د سر خړلای خوشالي د سر خړلای ورکوای استراب د ژوند بيخي د سر خوړلای د پردیو غلامانی او د پخپلو کې چورانی او څوړیا مو خلق اخلي فارزانو کې ارزانیو ورور د ورور سره اپوزيت چې یو کاپیر بل مجاهد چې وطن د اشغال شوی بس پخلی دا سوغار شي وطن څنګه مخ کې لار شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کلی ول وطن برباد برباد کلی جنگ خو ځکه نه ختميږي دا خمار کې امتداد کلی شنو پسلونه سوازېدلې سپین مخونه سوازېدلې هر یو رنگ پیکا پیکا د ټول رنگونه سوازېدلې ګلابونه متلاش ول خپل مشران را تبالاش ول په اغیار باندې خرڅ کړو دا چیروګ دی په سودا شول ګوانډیان را پورې خان دی پنجابیان را پورې خان دی وایا څنګه خپانه شم غلامان را پورې خان دی نه په خپلو کې جوړې ګو د نفرت په بام زنګي ګو مس بس په دا بس چې دا زمون خالوی دا سه یو یو بورکې ګو مونږ بایللای اتحاد د ایران کړای مو جهاد دای چې وطن باندې ماین دای بس هغه سړی الحاد دای دی یو بل نه مراور یو کو جنگونو باندې سر یو ژوند به څنګه خایستا شي ژوند به سره کم سنگار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې د یو پوکې واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي دریم بایت دا باندې دا تکل سه ورستای بعد جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلې ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا پوتیار کې اوسېدل دی جنگ وخت ته یانډیوالا جنگ نفرت ته یانډیوالا جنگ ته جنگ کې اوسېدل دی قیامت ته یانډیوالا سولا امن رنایی دا سولا امن خوشحالی دا سولا کر دی د ګلونو پرمختګ دی آبادی دا سلا کر دای دی ګولونو پر مختګ د آبادی د جنگ سارتورې پښتنې کړي جنگ همبورې پښتنې کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتنې کړي چې نارونه شهیدان شول سره ګولونه یا تیمان شول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان شول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پوزان پورې حیران یو بس پوزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو پوکي واقعدار شي بیا د بل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لته سو ډیره زیاته مننه دل سو سپ قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې. دلسوس صاحب، ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی؟ یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو؟
تکل صاحب ځان نه پوهېږم، بس کله کله چې شعر ته وخت پیدا کړم خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر چې حالات څرنګه سره کامی په هغه ډېر شعر لیکم. مینه ته مې هم شعرونه لیکلي دي چې ځوانه شاعري ده، نو په وطن مې هم شعرونه لیکلي دي، وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالاتو هم مجبور یم.
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي، دلسوس صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده. دا ډیر د هیواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې؟
نو د چې هیواد خو تکل صاحب خپل پوهېږي که نه چې د شل کاله زمونږ چې څومره عمر دی، په جنگ کې مو عمر تیر شو، په چودنې کې مو عمر تیر شو، تر اوسه هم خلک د غربت سره لاس او ګروان وي او بعض خلکو نه ګیلې خامخا پوکې کېږي. نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغې ټکو ته اشاره وکړم. البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم، نه رانه کېږي. دا زه رښتیا درته وایم چې مجبور می کی خپل احساس سات می مجبور کی چې تر سویا نظم او یشیر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې تر سو حالات ترنګلی دی باید سیاسي شرونو نه البته ډیر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمستر مخ کې نه د لاسکالا تر سو د سیاسي شرونو نه داډا وکم البته مشران هم وایلی دی بار بار د تیرته مشایره و حالته می یو نظم وایلای و نو لک سیاسی و بیا مشرانو هم وایل زما هم په ځان ډېر تمرکز وی چې تر څو سیاسی شیرونو نه ډاډه وکم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یا شیر ولیکم.
شیر په خپل در باندې راځي او که فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو نیت و کله کله نیت چې وکړم چې زه شیر لیکم او نه کیږي انیات مې رنگ شي او سیر ته جوړ نه وم او بس زه سیر نه شم لیکل خاطره یې نه وی نو کله کله مې تکل څه به هیڅ نیات نه وینو شاعری راووريږي خپل خله ته راووريږي غزل را نه ولیکل بس خبر را نه غزل شي زما څه سیر نه زه ځان ته شاعر نه وایم خو البته چې په اصطلاح چې د سما د ګډ ته بیتونه ولیکم.
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنیو د پخوانیو کلاسیکو شاعرانو؟
او هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوز پښتونخوا نه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي دل زمون خوش کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول ته زه احترام لرم مینه ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده.
ل پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولولم یې ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکمه دانش صاحب هم ولوستلو او د پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کن به شعر ګورم.
تر زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوسی وخت دی که نور د څویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم ستاسو وورو
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه وي.
مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل نه یو ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زاله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا يم یو بل بایت هم دی چې دردونه مې راويشتلې بل درک نه وي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا يم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دې بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا زکه در تسوال دې بربادۍ کوي توبه خدایا تش په خلو خبرې د ورورۍ کوي توبه خدایا ورکه کړه د مخې ټول د دې دور ملګری دی مخه مخ تمثيل و د دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخې ټول د دې د ورملګری دی مخه مخ تمثيل به د دوستۍ کوي توبه خدایا خلبه دې بل پوین وسراوی لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبه دې بل پوین وسراوی لوی غصب به وي مونږ ته به تکریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه دې مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه دومره مینا پروپي کوي توبه خدایا مریم دې پخو دې لاسوم دم خاتلای دای تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو دې لاسوم دم خاتلای دای او تکا پر نزونه په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا ونه نا تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي میلمه په دې پروګرام کې میلمه شوی. د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم. د خدای خدیوي
نتور پورت شین سر پوینو رنگ شی چی ویا نتور پورت شین سر پوینو رنگ شی بادارا بادار دغ جنگ دی د وطن اخیر جنگ شی بادار دغ جنگ دی د وطن اخیر جنگ شی نتور پورت شی ن سر پوین رنگ شی چی
ترشنا اسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لو وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
چلانے مست منگے بڑھنے دے نما پٹنی مفل چلانے مست منگے بڑھنے دے دان کھلوں دے اشنا دھوم یہ ماں لے بو جگر اڑے دے مست منگے بھر اڑے دے ಜಾತಿ ಶ್ರೀಧರ ಸರಿ ಬರ್ತಿವ ಕವೀನಾ